یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی تاسو آزادي رادیو ته ورځیاست. د آزادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وی له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 1 د دسمبر میاشتې 1 په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه، پنټاګون په داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر څرمنی پورې له دې هیواده وتلی شي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یو کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې چاودنه سوي چې له امله یې 14 تنه مړه شوي دي. پنټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیدلی سي. دا خبره د اسوسیټډ پرس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبري اژانس ویلي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي، د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په ستراتیژۍ کې یو ناڅاپي بدلون وي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وایستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه اعلان ده سوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په ایستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې هغه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس به چې پرون یې د استعفا خبر خپور سو د 2019 میلادي کال د پیل په میاشتو کې له کاره ووزي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د هغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه لري او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د خپلو پالیسیو یادونه کړې ده. د جیم ماتیس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 10 جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته استولې لیکل شوې دي. ډونالډ ټرمپ پرون د هغه د استعفا خبر پر ټویټر خپور کړ او وی ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به د حکومت د دفاع وزیر تقاعد وکړي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړو د جیم ماتیس د استعفا له امله له خبرداري ډک غبرګون څرګند کړی دی. جیم ماتیس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کېدلی شوای. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله لیکلي چې د افغانستان څخه په وتلو د سپینې ماڼۍ ټینګار یو مهم علت و چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد سره یې پر دې هم خبرې کړې وې چې د بهرني ځواکونه څه وخت او څرنګه له افغانستانه وتلی شي. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یو کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی او د والي ویاند محمد عارف نوري د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې د غزنی د مرکز اړوند کاریزی بالا په سیمه کې د اپراتیفي معلوماتو پر بنسټ د پولیسو د چټک غبرګون قطعې په دې کمین کې شپږ وسلوال وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. د ښاغلي نوري په وینا د وسلوالو دوه جسدونه په سیمه کې پاتې دي او حکومتي ځواکونه له هغوی څخه یې یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. بل ورته وسلوال طالبان مني چې په دې حمله کې د دوی وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي چې شمېر یې دومره لوړ نه دی. د پروان امنیتي چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو نظامی مسؤول ملا قادر له درې نور وسلوالو سره وژل سوی دی. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د قمندان تېره شپه یو موټر تښتولی او د تېښتې پر مهال له بلې وسلوالې ډلې سره چې هغه هم ګمان کېږي چې طالبانو په نښته کې ښکېل سوي دي چې په نتیجه کې د ملا قادر له درېو چې په نتیجه کې ملا قادر له دریو وسلوالو سره وژل سوی او د ده ډلې یو تن زخمی شوی دی. د هغه په وینا دا نښته د جبل سراج ولسوالۍ په قادر خیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې په چاودنه کې د وژل سوو کسانو شمیر دیارلسو ته لوړ سوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې په دې کان کې دولتي شرکت اوکیت کار کاوه او د ګاز چاودنه پکې شوې ده. دا پېښه پرون سوې ده. د اوکیت شرکت ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه خبرې نه دي کړې. ویل کېږي چې په دې کان کې یولس تنه کسان چې مړه سوي دي د پولینډ وګړي دي او دوه تنه یې د چک جمهوریت اتباع دي. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ادیر په یوه خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې په هنګري کې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړ سوی، خو تنخواګانې یې په دریو کلونو پورې ځنډېدلې دي. ولسمشر ادیر چې د صدراعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي چې نوي مقررات اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. په دې اړه مو د ځینو تحلیلګرانو نظر هم راخیستی.
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي او خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی.
دا هم اوري چې د اوروزګان والی وایي په دې ولایت کې د فعالو زورواکو مخه نیسي.
په اینده کې به نور زورواکي ختم وي. موږ د دې لپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
په شمالي ولایتونو کې د یوې اونۍ پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پوځي چارواکو وسلوالو ته خبرداری ورکړی.
دوی ته مو دغه لبی کوایو چې راسئ سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کښېږدي. در غیر از دو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دوی په مقابل کې وجنګېږي.
په خوست کې ګڼ کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو نیول سوي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما څارنوالۍ ته سپارل.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. زما رایه زما حق پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خبرونه کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوې ویلي دي چې زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو درېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایی به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان په کابل کې دا مسله تعقیب کړې. نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله صالح صاحب، کله چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیمایي ځواکونو د وتلو خبره مطرح کړه، د افغانستان جمهوری ریاست دغه موضوع غبرګون وښود او څو شېبې وړاندې یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرو 4.5 کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړې او ټول هیواد عام او تام امنیت د همدغه افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره سوی ده. او دا چې څو در بهرنی ستیری چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکی مرستو او حمایتي چاره پر مخ وړي کده او زیاده به هیڅ کله هم په امنیتی وضعیت تاثیر ونه چوي ځکه چې په تیرو څلور نیمو کلونو کې ټول چارې افغان امنیتي ځواکونو سنبال کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پینډاګان وایي په داسې پلان کار نهایي کېږي چې په افغانستان کې د میاشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ووځي. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر دفتر رئیس کریم خرم که څه هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی کوي خو وایي چې باید یو منظم پلان له مخې وسي چې ستونزې را جوړې نه کړي. کریم خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نور جوړ کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
بلې سالی صاحب د ارګ په اعلامیه کې راغلي کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په هکله رسنیو کې مطرح کېږي دغه اندېښنې په 2014 میلادي کال کې هم مطرح په شدت مطرح شوي وي خو بیا وروسته ثابته شو چې دغه اندېښنې بې ځایه دي. همدارنګه اعلامیه وایي هغه تحلیلګران چې څه د ویل به چې څه د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي افغانستان به سقوط وکړي نو دغه خبره هم بې ځایه ځکه ثابته شو چې ټولې چارې افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخلي او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. سالی صاحب
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو وردل چې جمهور ریاست وایي د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅ کله هم د هیواد پر امنیتی برخو تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي و چې پر داسې پلان کار کوي کاني هایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله واوښتې ده. د شاهین قول اردو مشر وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې سوي دي. تفصیل له بلخ نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په شمازون کې د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې یوونۍ کې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده وسلوال وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوه او همدارس د جوزجان میمنې لارې چې تر دې په خوا د وسلوالو تیرریستانو د ګواښ لامل مستوده و په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایساره دا بسار به سرعت به پیش میرن فیلم قطعات ما در دولت آباد هستند. چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند. از هر دو طرف تلفات جاتی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قول اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې. دا هم وویل چې د اسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونی پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مرچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوسټ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوښ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي هم پر طالب وسلوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وی او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه دشمن نه دي دیته. موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیقو، دوی ته موږ د غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیري هم د خپل مشرانو شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قول اردو دوه تنه سرتیري یې په اړه
تسلیم اولاد
آمادگی بسیار کامل بخاطر سرکوبی ها داریم، ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما است که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستند.
بعد از حال که شاهین قول اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې روانې امنی ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې دي. د اورزګان ولی وایي په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زورواکي د بېوزلو مرستې وړي. ولی ژمنه وکړه چې د دې ستونزې مخنیوی به کوي. په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وچکالۍ او جګړه ځپلو کورنۍ سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسې وکړه. د دغې موسسې مسؤول انجینر محمد داود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نقدې پیسې دي او 1290 کورنۍ ته ورکول کېږي، 90% به یې پر وچکالۍ ځپلو وویشي او پاتې 10% به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي، بې ځایه شوي د بل ځایونو را بې ځایه شوي او متضرر وي. 1290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توضیح شي، چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 1290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي، خو وایي چې له دې وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدالله صاحب ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو ریښې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
موسساتې د وخته وخته څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتي په دوی څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا په دیو سړي په حکم نه مړېدی، د دوو په حکم نه مړېدی. موږ د دې دپاره راغلي چې د دې موسساتو سره کومک وکړو چې دغسې زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختم وي. موږ د دې دپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالۍ ځپلو ازادي راډیو ته ویلي وه چې په نوم راغلي مرستې زور واکې وړي او یا هم مسولین په خپل خېش او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توضیح شروع وه، موږ سره کومک وکړي، خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې لږ کومک موږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړ وتېره بله درلوده ودرېده، بس داسې احتیاج وم یوه ګونی وړ مې چې سوېدله نور بېخي پر مخ وشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دوکانو باندې ګرځم وروره، که یا لاس پیدا کړي یا شل پیدا کړي بلا نسه پیدا کوه، هغه نه اتکمران یم وروره، زیریم یا د کنیان پسخانه وی وروره، یا په خدای داس کیر ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه. موږ ته مشتراله د خلک او موږ را وغوښته دالې په سترګو مایه به پلار مو فارقۍ دادی سپین ژری دی در بدر په دې سراک پراته په دې کې پراته در بدر ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډواله او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجلو مرسته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابیلو قضیو په تړاو 455 کسان نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل، په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 304 یا بیلابل جرمی واقعیت ثبت شوی چه 103 نوی جنایی پیخی دی، 1 نوی ترهگریز پیخی دی او نوی پیخی دی نشه توکو دی قاچاق دی. همدارنگا پا دیموده که 114 کیلو چرس، ایو اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتر مختلف الکولی مشروبات نیول شوی دی. خوست امنیه قماندان راندی ول چه دیاد و واقعیت پتور 355 کسان نیول شوی چه 355 کسان دی جنایی قضیو و دشتنه دی ترهگریز و پیخو او دری نویتنه دانشه تو که پجرمونو توران ول.
پا مجموع که 304 او یا پیخی دی دی خار مرکز او دقا دی دو لسواله او دری مرکزی واحدونو که زن ایداز دی چه مخنیوهی شویده زن داده چه دی پیخ نوروستا نیول شویدی الحمدلله داسی قضیه نلرو چه پا اغی که دی فایل نیوی نیول شوید دوشی طول تحت کشف نواتلی دی یا تیداد تحت تعقیب دی یا تیداد مظنون مفرور دی انشالله و بنیول شی.
در جنرال نورزوی پوینا پا تیرونو همی اشتو که یو سلو سلو ریشت میده واسده هم در پولیس را سلوی دلیده چه یو تیداد دلتا موجوده ده زینی در بالستیکی معایناتو لپار مرکز ده انتقال شوی او یو شمیری اروان در سالان واری تا ورکل شویده. د زیاتوی د همدې قضیو په تړاو و درشګاډ نیول شوی چې د محاکم و ترنهایی حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرزه شي. د په وینا چې په دې موده کې 402 درش جریبه به دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوی چې 400 جریبه یې په مندوزوي کې او 2 درش جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول سرانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
402 درش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوی دی او عاملین یې رسما سرانوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه یې په مندوزوي کې او 2 درش جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د سرانوالۍ او عدلي ارګانونو په ځانګړي ډول له محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. زمارا یا زمار حق اونیس پروگرام پا هم دی خبروانی که وریدل سیخو سیوا نریوال مسئله تاقیب و در امریکا دفاع وزیر جمعات اسل خپلی دند استیپا کردی او ویلی دی چه دنی و کال تر پیل با خپلی دند تا دوام ورکوی. ماتیس ویلی چه خپل استیپای ولس مشر دانا چم تاستوالی دا اگه پا خپل استیپا لیک کی دنی دلائل بیان کردی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی استودیو ترغه تکل سب دفاع وزیر شغلی ماتیس په خپل استعفا لیک کې د خپل دندې د پریښودو لپاره څه دلایل وړاندې کړی دي.
مننه صالح صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لیکلی دی چې په خپل استعفا لیک کې له ولسمشر ترامپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې ده. ماتیس د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ترامپ سره د خپل نظر د توپیر یادونه کړې او لیکلی دي. دا یوه روښانه خبره ده چې مثلا روسیا او چین غواړي د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر یوه نړۍ رامنځته کړي. البته صالح صاحب، ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړي چې ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي.
په خپل ولسمشر ترامپ د استعفا په اړه څه عکس العمل څرګند کړی یا دغه استعفا یې منلې ده؟
له دې اعلان وروسته یوازې ترامپ نه و، ډېر زیات نور غبرګونونه هم وو. د ده د استعفا له اعلان وروسته د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ترامپ په اداره کې د یوې مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ترامپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسي پیلوسي چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسي وویل ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا د رسوایۍ په نتیجه کې له دې ادارې د ټرمپ له ادارې نه وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور مارک وارنر وویل دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یوه ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. خو تاسو د ټرمپ پوښتنه وکړه، ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال وروسته د راروانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونو ترسره کولو ته اړ کړي یا متوجه کړي. او ټرمپ لیکلي چې د ماتیس د کار په دوره کې په تیره د جنگي تجهیزاتو د پیرودلو په برخه کې ښه پرمختګ وشو.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. بله نړیواله مسله دا ده چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماتان د امنیتي دلایلو له مخې له دغه هیواد څخه ایستلي دي. امریکایي ډیپلوماتانو ویلي چې په ایستل سوو ایراني ډیپلوماتانو کې یو په البانیا کې د ایران سفیر دی. د رویټرس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وی دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته ګواښو له دې هیواد څخه ویستلی دي. د البانیا د بهرنیو چارو د وزارت وان د دسمبر په 19 خبري اعلان وته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان له خپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سرغړونه او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه ویستل شوی دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په ویستل شوو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي، موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبری آژانس ویلی دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهرانا کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندي ویلي او د رویټرز آژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوي ایرانی ډیپلوماټان په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د برید په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچنه شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی پر خپل خاوره پناه ورکړی ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. معلم مخلص ایمن ولا تکاس پیغام ته سم ما ده من طالبانو د خپل څخه د خپل د دې د ټول وچ او وربم د کی کورګل ونه کی ټول اسلام نه مل رسان ته دغه وخت او د دې د خپل خبرې دا د اسلام نه مل رسول دا رقم مصر سلام زه د ویلای د نوبن نوی نوبار خلیل څخه خبره کوم یا ورېدونکو ته سلام وایم. باید سلام سره رسول په اړه پیغام پرېږدو. نه پوهېږي څنګه د ټول افغانان او د ولس د ټول نظام خبر نه ده خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بل یو خواته ولاړ نه شي. وسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم. ازادي رادیو کار کوم ګوستاخ سلامونه او نیک هیلی ورند کوم. هیله کوم چې دا واری خیر سره دغه د بزرګي غونډه نتیجې ته ورسیږي. خدای کول بلکې خدای افغان نام ټول دغه هیله دي چې بلکې خدای سوله راشي. خدای پاک دې سوله راولي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنصیب کړي. وسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو پر اساس اوریدونکو ترڅنګ اوریدونکو اسمیسونه هم راستولې دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، سوله د ژوند یو اړتیا ده چې افغانان تر بل هر چا دې اړتیا ته ډیر لیواله دي. اعلی نظر ثاقب له کندهار، سوله شونی ده ځکه امریکا هم سوله کوي، طالبان هم. عبدالبصیر عادل د کونړ له چپې درې ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ د سامتول د کلی سړک نسته، له حکومت غواړو چې دغه ستونزه حل کړي. باوري لشکین څخه لیکلي دي چې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو پریکړه ستا وایم او حکومت څخه مننه کوم. سمی الله ناصری د اورزګان ولایت څخه لیکلی، د افغانستان ټول خلک له جنگ څخه ستړي دي او د بهرانیانو شتون د سولې په وړاندې خنډ دی. ذبیح الله عدنان له کونړ لیکلی، طالبانو افغان ولس ته ثابته کړه چې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. له حکومت څخه غواړم چې خپل سری وسلوال ونیسي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلی، زموږ د منګیاړ په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی اونیز پروګرام زمرایا زما حق په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اوري.